یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې 12 بجې شوې د آزادی رادیو په دې خبرونه کې به چې زه عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. امریکایي پوځیانو د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر له زیاتېدو سره سره په ډیرو ځایونو کې لا هم خلک روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي.
مونږ تاسو نه ارزو چې ډله ډله خلک هم ناستی، ځوانان هم ناستی، سپین ږیر هم ناستی، ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي.
په کندهار او روزګان ولایتونو کې موټر چلوونکي د لارو له امنیت شکایت کوي.
لاندې د ګاز ټانکر روانو، هغه ټانکر یې وویشتې د سره لمبا څوک داسې لمبا یې وکړه لکه د اسلام کلا ده تاسو لیدلې.
په خوست کې وزیرستاني کډوال د موټر چلولو لپاره اسناد غواړي.
د ګاډي کاغذ د میژ نه جوړیږي، میژ ګاډي درول شي دا شای رکو یو سند رکو چې داینه په داتوس چلیږي څه پر دازي وای.
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
د بګرام پوځي اډې مسؤلیت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دفاع وزارت د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. په هندوستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 400 واوښت. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی هوایي اډه بګرام د افغانستان ملي دفاع وزارت ته وسپارل سو. دا خبره د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې د نوم نشو د په شرط نن جمعه ازادي رادیو ته وکړه. دغه هوایي اډه چې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړه سوې وه په افغانستان کې تر ټولو لوی پوځي اډه ګڼل کېږي چې امریکایي او ناټو ځواکونو کاروله. چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي د دې هوایي اډې بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وسپارل سو. ټول امریکایي او ناټو ځواکونه به د سپتمبر میاشتې 13 له افغانستان څخه وځي او خپلې پوځي اډې به افغان پوځیانو ته سپاري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د زور له لارې رامنځته کېدونکی دولت به نړیوالو او افغانانو ته د منلو وړ نه وي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبرلانو ته وویل چې د زور له لارې راتلونکی حکومت به قانوني بڼه ونه لري.
A new Afghan government by force.
په افغانستان کې د زور لپاره د نوې حکومت د رامنځته کولو هڅه به نړیواله کچه د منلو نه وي او د افغانستان خلکو ته به د قابل وړ نه وي. د امریکا متحده ایالات او پټول نړۍ کې زموږ مشارکان په بشپړ احتیاط د بشر حقوق او د افغانستان د خلکو لپاره شرایط چې په هغو لکلونو جنگ او لکلونو لا تاریخوالي کړيږي ویني. موږ په ډېر دقت څار کوو چې ټولې لاستراوړنې خوندې کړو.
تر دې مخکې افغان چارواکو هم ویلي چې دوی په زور تپل سوي حکومتونه او نظامونه نسی منلی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د 129 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي دغه شمیر وسلوال په تیرو 300 کې په بیلابیلو ولایتونو کې وژل سوي او 95 نور ټپیان سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې 22 کړي ماینونه هم چې د خلکو د تاګ را تاک پر لار ځای پر ځای سوي وو شن کړی سوي دي. بې پري سرچینو د وژل سوي او ټپیانو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مرګ ژوبلې د دې شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو نن یې په خوست ولایت کې د دوی لوري ته د 22 پوځیانو د تسلیمېدو ادعا کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د کووید 19 ناروغي له کبله د انسانانو د قاچاق پیښې زیاتې سوي دي. د وزارت د خبره د انسانانو د قاچاق په تړاو په خپل کلنی راپور کې کړې ده. په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې حکومتونو خپلې سرچینې د کورونا وبا په وړاندې پر مبارزه متمرکز کړي د انساني قاچاق وړونکو لپاره مناسب شرایط رامنځته سوي دي. په راپور کې د افغانستان، ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په ګډون 19 هیوادونه له انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو وروسته پاتې هیوادونه بلل سوي دي. دا راپور د افغانستان برخې کې راغلي چې دغه هیواد د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره حد اقل ستانداردونه هم نه دي تطبیق کړي او په خبرې چې د پام وړ هڅې هم په دغه هیواد کې نه دي ترسره سوي. په هندستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر تر 1400 واوښت. د کورونا وایرس دلټا باندې چې لومړی په دغه هیواد کې تثبیت سو، په نړۍ کې د دې وبا د بلې څپې د خپرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې ولاړې کړې دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو شمیر نږدې 1400 میلیونو کسانو ته رسېدلې. خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي اټکل کوي چې واقعي شمیر شي تر دې 2 یا 3 برابره زیات وي. د هندستان د روغتیا وزارت نن جمعه د 1400 ساعتونو په لړ کې په کورونا وایرس د 853 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اسرائیل جنگي الوتکو تیره شپه په غزه کې د حماس ډلې د وسلو د تولید ساحه ویشتلې ده. د اسرائیل پوځ وایي دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې ساحې د اسرائیل پر لوري اورشیندونکي بالونونه وویشتل سول. په تازه هوایي حمله کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. دا په مې میاشت کې د غزې د حماس رهبرانو پر خلاف له 12 ورځنۍ شخړې راوروسته د اسرائیل لخوا د هوایي حملو درېمه لړۍ ده. د اسرائیل هر حمله د حماس د فعالانو لخوا د اورشیندونکو بالونونو د ویشتلو په ځواب کې سوی چې دغه بالونونه د اسرائیلی بزګرانو په کروندو کې د اور لګېدو سبب سیوی دي. د مصر او نورو هیوادونو منځګړي هڅه کوي هغه اوربند چې د وروستي وسلول شخړې د ختمېدو سبب سوی برحاله وساتي. او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیون میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسیدلی دی. دا په دې معنی چې لیون میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کیدای سي. میسی او د اسپانیا د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای پر لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غزیدو څرک نه لګیږي.
زموږ اخله آزادی رادیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا او ناتو ټول ځواکونه له باګرام هوایی اډې څخه وتلی دي. دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر ټولو لوی اډه ګڼل کېده، د افغانستان دفاع وزارت ته سپارل شوې ده. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په دفاع وزارت کې یوې سرچینې آزادی رادیو ته تایید کړ چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه افغان دفاعي ځواکونو ته سپارل شوې. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل چې دغه اډه امریکایي ځواکونو تخلیه شوی او په رسمي ډول دفاع وزارت ته سپارل شوی ده. لدې وړاندې ګڼو بهرنیو رسنیو د امریکایي سرچینو په حواله خبر ورکړی چې لنګدې 40 کال وروسته ټول امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو سرتیری د کابل شمال ته له باګرام هوایي اډې نه وتلی دي. د فرانسې خبری اژانس ته د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې لدی اړې د بهرنۍ ځواکونو وتل تاییدوي، خدای نه دی ویلي چې تر دې دمه د غاډه په رسمي ډول افغانستان ته سپارل شوې دا وکنه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس هم د دوو امریکایي چارواکو لخلي ویلي باګرام هوایي اډه افغان ځواکونو ته سپارل شوې. د باګرام هوایي اډه په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو ستره پوځي اډه بلل کېده چې زرګون امریکایي سرتیري پکې وخت نا وخت نشټول. سینن ټلویزیونی شبکې لیکلي دي چې لدی اډې وتل د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لخوا افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د پیل شوې جګړې د پای سمبولیکه معنی لري. دا هم ویل کېږي چې له باګرام هوایي اډې وتل د هم خي چې له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو پروسه بشپړېدو ته نږدې شوې ده. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل د روان کال په مې میاشت کې پیل شوی او د سپتمبر په 11مه په پای ته رسیدي. سینن ټلویزیونی شبکې په خپل راپور کې لیکلي دي چې د باګرام هوایي اډې د الوتکو لپاره دوه ځغاستلیکي لرلې او یای لري چې بشمیره پوځي الوتنې تر کې دي او په ټول افغانستان کې د هوایي عملیاتو په مخه کار تر اخیستل کېده. په راپور کې راغلي دي چې د امریکا درې ولسمشرانو جورج دبليو بوش، باراک اوباما او ډونالد ټرمپ په بیلابیلو وختونو کې لدی اړې لیدنه کړې او د افغانستان د خي راتلونکي ژمنې کړې وي. په دې هوایي اډه باندې وخت نا وخت وسلوالو طالبانو هم حمله کړې دي، انتحاري حمله او د غشان راکټي بریدونه پیښوي چې وخت نا وخت بهرنۍ سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. د باګرام هوایي اډې په داسې حال کې د بهرنۍ سرتیرو د بشپړې وطني راپورونه ورکول کېږي چې په افغانستان کې جګړه اوس مهال تر بل هر وخت یې شوې ده او د دې هیواد له بیلابیلو ولایتونو نه هر ورځ د سختو نخوتو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر ولسوالۍ سقوط کړي، د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت له دغه ولسوالۍ نه وتل تکتیکی شاتګ بللې دي. ځینې ولسوالۍ بیر چرته د افغانستان دفاع وزارت دا وکړي چې دوی نیولې دی په بیلابیلو وختونو کې خو لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې او د بیلابیلو ولایتونو مرکزونو ته نږدې سخت نه خطر روان دي.
و موریدل چې په باګرام کې امریکایي د باګرام هوایي اډه افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل شوې ده. اوس باګرام ته زول دي زیاد ازادي رادیو خبريال چې ورسره شبلد دی او په دې اړه کې د امریکایي پوځیانو د حضور په محل د خلکو په ژوند اغیزې لنیږدې لیدلې دي. دا شیبه د ټلیفون لاره را سره ده. د امریکایي پوځیانو لوټلو وروسته د هغې د امنیت په اړه اول زموږ اوریدونکو ته وایست چې د باګرام اوسیدونکو څه وایي او څومره اطمینان شته چې د دغو ځواکونو لوټلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه د دې اړې امنیت وساتي.
لمړی سلام وړاندې کوم. او دا خبر دا اوس پک شوې ده چې دا انتقال چې تر سره کیږي او بهرني ځواکونه د دې اړه کې اوس نو سیږي خلکو ته اندېښنه منځته شوې ده په دې خاطر چې امنیت په ورستیو کې ډېر خراب شوې ده په پروان کې، ځکه چې تاسو خبر یاست چې په اوربند کې د چاریکار نږدې ده او په پګرام کې نږدې ده او کوی صافی او زاید چې په بګرام کې خل ډېر نږدې ده التم د طالبانو یا مخالفینو پایګاد یا عدد یا تګاب هم اوس چې سقوط کړی ده التم نږدې ده په بګرام کې. په دې خاطر د خلکو سیدونکو ټولو چې په بګرام کې نږدې دي هغه ته اندېښنه ور شوې ده، په دې خاطر چې هغه باور لري چې هغه عقیده ده چې د دولتي ځواکونو د دې امنیت څنګه نشي.
بله، یو بل موضوع دا ده چې په دې اړه کې چې کله امریکایي ځواکونه اوسېدل نو به باګرام په اقتصاد به خامخا اغیز درلود. ډیر خلک ویل کیږي چې په دې اړه کې په یو نه یو شکل سره په کار بوختو. څومره څه فکر کوي چې څومره خلک به بیکاره شي یا په اقتصاد به څه تاثیر وي؟
دا خبرم ډیره مهمه ده په دې حق لچ په دې خاطر چې مخکې تر اوسه هم بیا حدودن 12000 افغان کاریګر په دلته کار کوي چې هغه کورونه ته چشمه راو چې شمیرو ډیر دی هغه کسان چې اوس د اقتصاد لحاظ ضربه پکې راځي په دې خاطر چې هغه د کار لاس اوس کار نه لري هغه د اقتصادي لحاظ نه د معاش تنخواه په خاطر او اوس هم په دې خاطر چې د دغه بازار وو په دې خاطر چې امریکایانو خارجيانو در رک تارک هغه وو دستامات وو او په دې خاطر هم بازار ډېر ګرم وو په دې خاطر چې د تجارتي دوکانونو او د کالا شایونه چې په خرڅول کېدل په هلته په پګرام کې هغه توقف شوې ده فلج شوې ده په دې خاطر هم ډېر د اقتصادي لحاظ نه یو بد تاثیر کړی ده.
ډیره زیاته مننه په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال او چې د دې اړې د تخلیه کېدو او د هغې د اغیزو په اړه خبري کولې. همدا شیبه د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی وایان جنرال دولت وزیري د ټلیفون لاري را سره دی. جنرال صاحب وزیري تاسو تر کله وایم؟
مننه صاحب، خوشاله اوسه.
جنرال صاحب وزیري، د باګرام د هوایی اډې د امنیت د اهمیت په باره کې که زموږ اوریدونکو ته وایست، کله چې شوروي پوځونه راغلل هم دغه اډه د دوی اصلي مرکز و او کله چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم افغانستان ته راغلل دا اډه د دوی اصلي مرکز وګرځید. د دې دلیل څه دی؟ ولې باګرام دومره اهمیت لري؟
اساسی خبر را زده چې هوایی ډګرونه ټول د اهمیت وړ دی او اهمیت لري ډیر زیات. خو په افغانستان کې کومنګ وګورو د پخوا د شاد وخت نه را دی خواته د بګرام هوایی ډګر او په شینډان کې هوایی ډګر او یو څه ناڅه د مزار شریف هوایی ډګر دا ډیر مهم و. د کابل د هوایی ډګر ترڅنګ نو موږ ستر نظامی هوایی ډګرونه کزه وایم چې یوازې موږ بګرام خودلې شو چې په اسري وسایلو باندې سنبال وو او اسري نظام اړه او په زمن کې د شینډان هوایي ډګر ډېر زموږ لپاره مهم وو. دا دوه ډګرونه اساسي ډګرونه دي ځکه چې شوروي اتحاد راغیم دلته دا ډګرې ونیو او که تاسو ته معلومه وي په هغه وخت کې د شینډان هوایي ډګر هم د کابل د هوایي ډګر څخه کم نه وو. نو د ستراتیژیک لحاظ هم د دواړه ډګرونه ډیر اهمیت لري، ځکه کابل مرکز دی او د کابل ښار ته او په زمن کې د مرکزی افغانستان ټول د تاثیر لاندې و، او د شینډن هوایي ډګر هغه د غرب ساحه هرات او فراه او هلمند او نیمروز او دا ولایتونه ټول د تاثیر لاندې و. نو د دې په خاطر مې بګرام ټول وخت بحث وړ و او د اهمیت وړ و، اوس هم د اهمیت وړ دی. او یو بل خبره چې ډیره مهمه ده، هلته یو موږ یو زندان هم لرو چې دا طالبان او دا په جګړه کې چې څوک نیول کیږي دا پکې ساتل کیږي. نو اوس لپاره د بګرام هوایي ډګر د دې زندان لپلوه هم ډېر د اهمیت وړ و، ځکه چې هغه ډېر اصلي زندان دی او هلته ډېر کسان ساتل کیږي.
جنرال صاحب، د بګرام موقعیت ته په پام چې کوم موقعیت لري، شاوخوا چې څه ډول غرونه دي، یا د دولت وسلوال مخالفان څومره فعال دي، څه فکر کوئ چې افغان امنیتي ځواکونه به دا وساتلی شي؟
خبره داسې ده چې اوس وګوره جګړه ده، په جګړه کې خو هر څه پیښېدای شي. د بګرام هوایي ډګر ډېر اهمیت لري، په هر شکل چې کېږي باید زموږ نظامي وسلوال ځواکونه باید هغه وساتي. مشکلات خو ډېر دي، ځکه بګرام شاوخوا ډېر سرسبزه منطقه ده او په زمن کې غرونه ورته نږدې دي، د راکټ او د هوان او د مختلفو لارو د اسیب لاندې دی. نو په هر شکل چې کېږي باید وساتل شي او د هغې لپاره باید ترتیبات نیولي وي. مشکلات ورته ډېر دي، خو دا ځکه ده هوایي ډګر د افغانستان د دولت لپاره ځکه ډېر مهم دی، ځکه هغه الوتکې چې مثلا په کاریږي د پکتیا خوا، د مشرقي خوا، په مرکزي افغانستان کې، په هغه ولایتو کې چې شاوخوا موږ نږدې ولایتونه دي، هلته موږ هوایي ډګرونه دومره قوي هوایي ډګرونه نه لرو. د بګرام نه الوتکې کولی شي پرواز وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي او بیرته راشي. دا د دې لپاره ډېر اهمیت لري. او د کابل هوایي ډګر خو ملکي ډګر دی، بیا کډيري استعمالي د ملکي هوانه وردی لپاره مزایمت کیږي او ډیر زیات. نو د بګرام هوایي ډګر ډیر مهم دی، په دولت لپاره څه چوي وسات.
ډیر زیات مننه. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون د ازبکستان او تاجکستان له جکپورو ډیپلوماټانو سره کتلی چې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې د اجنډا په سر کې وي. د سې محل چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل بشپړوي، واشنگټن په منځنۍ آسیا کې د شریکانو په لټه کې دی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په واشنگټن کې د ازبکستاني او تاجکستاني لوړپوړو ډیپلوماټانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیدنه داسې وخت کیږي چې افغانستان کې طالبانو په ورستیو ونیو کې لسکونه ولسوالۍ د حکومت څخه نیولې او داسې اندېښنې شته چې خی دا ډله نورې سیمې هم لاندې کړي. د افغانستان په شمال کې هم طالبانو پرمختګونه د دې سبب شوي چې د تاجکستان او ازبکستان سره پر پوله پرتی څو افغان ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورشي، هغه څه چې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ممکنه ګواښ بلل کیږي. تاجکستاني چارواکو دغلته د افغانستان له جګړې د ممکنه کډوالو د هجوم په وړاندې چمتووالی نیولی او ازبکستان تیره میاشت پر خپله پوله د پوځي تمریناتو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ په لنډو خبرو کې وویل، کله چې په سیمه کې د امنیت په ځانګړې توګه د افغانستان په تړاو خبره راځي، موږ خپلو کې ډېری پیاوړي شریکي ګټې لرو. کاملوف ویلې له بلینکن سره د په بحثونو کې به د سیمې وضعیت ته جدي پاملرنه وشي. انټونی بلینکن په جلا توګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره هم کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې لیدنې په لړ کې د افغانستان پر وضعیت بحث شوه او د تاجکستان د امنیت ثبات هم ځکنی بشپړتیا په وړاندې د امریکا پر کلک ژمنه ټینګار شوه. که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه خپل وتل بشپړوي، خو د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه کړې چې د افغان حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. په دې ملاتړ کې له بهره د اړتیا په صورت کې د طالبانو پر ضد د امریکا هوایي بریدونو ترسره کول هم یو انتخاب دی. کله چې ولسمشر بایدن څو میاشتې مخکې له افغانستان څخه تر سپتمبر میاشت پورې د خپلو سرتیرو د بشپړ ایستلو اعلان وکړ، هغه ویل چې امریکا به په افغانستان کې د ترهګرۍ له ګواښ سترګې پټې نه کړي. غزیاته کړې و. متحده ایالاتونه به سیمه کې زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیاوې او وسایل بیا منظم کړي څو په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ د بیا رامنځته کېدو مخه ونیسي. په وروستیو اونیو کې د نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال په شمول د ځینو رسنیو له رپورټونو څرګندېږي چې د افغانستان سره د تاجکستان او ازبکستان ګاونډیتوب ته په پام امریکایي چارواکي په دې دوو هیوادونو کې د سینیس واکونو پر ځای پر ځای کولو غور کوي څو طالبان او د القاعده شبکې فعالیتونه وڅاري. د ځینو امریکایي چارواکو په وینا ممکنه انتخابونه کېدای شي د منځنۍ اسیا د دوو هیوادونو په پوځي اډو یا تاسیساتو کې د سرتیرو بې پیلوټ الوتکو بم غورځونکو او استخباراتي سرچینو ځای پر ځای کول. بل انتخاب چې ازادي راډیو د خبری څنګه په حواله امریکا پرې غور کوي هغه په منځنۍ ختیځ کې د امریکا د سمندري ځواکونو پوځي بیړیو څخه په افغانستان کې د اړتیا پر مهال استفاده ده. په افغانستان کې د سارن لپاره د امریکا لخوا د منځنۍ اسیا هیوادونو کارول ښایي د روسیې او چین له مخالفت سره مخ شي. د امریکا د دواړه سیالان په منځنۍ اسیا کې پراخ نفوذ لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ ولایت د امیروختیا مسؤلان خبرداري ورکوي چې په دې ولایت کې اکثره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې نه رعایتوي. دوی اندیښنه څرګندوي که حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او له دوی سره به امکانات ختم شي.
په کونړ کې د عامه روغتیا مسولین او شمیر کسان وای خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وای ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پینځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وای هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بله واټن په پام کې نیسي.
موږ تاسو نه ارزه کې ډله ډله خلک هم ناستې، ځوانان هم ناستې، سپینګیر هم ناستې، په غم غاده کې راغونډېږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی هغه هم څوک نه کوي. خلک ناستې ولاړې کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باوري اوسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناکه شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري، وای حکومت یوازې تعلیمی او تحصیلي ادارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغس روان دي کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغس ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه ده کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید د مپلونم بند شي، ودونو کې ګڼه ګونه کم شي.
کونړ کې روغتیایي مسولین وای دوی د کووید 19 ناروغۍ لپاره پاکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روختون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې که چیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملی نه کړي او د کرونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
زمونږه یره چې کیږي هغه داده ک زمونږ وطنوال او د نړ وسیدون کې هغه روغتیایي پیغامونه مراد نه کی او تجمعات نه مخنیوي ونه کی او لاس ورکول یا د غېګو یا د کورون ته تک نه مخنیوي ونه کی. خدای نه خسته دغه مسله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا مونږ کېدې شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کورونا لومړی چپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کورونا معاینات شوي، خو خلک وایي هم دا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړ شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنځشنبه په ورځ د عام روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووید 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ تیاتر مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووید 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دي راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چې ته خفه نشې پیزوانا لات بل ډول دي راغاړي نوځي جانانا لات بل ډول دي وراغاړي وا نوځي جانانا لات بل ډول دي. ګران هوادوالو په کور پاتشي څنګ ته د مور پاتشي کورونا دا شمات
په کندهار کې د موټر چلوونکو په لوی لارو کې لستونزو شکایت کوي. موټر چلوونکو وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوي، پلونه او پلچکونه یې الوزول شوي او دوی مجبور دي چې پر کچاو خامو لارو تګ راتګ وکړي. په دې اړه پام وکړئ دې راپورته.
استاد خیر الله چې د هرات کندهار پر لوی لار د غازلوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی لډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاتې کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې ورسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لار ډیره خراب ده ورور، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راځي خو هغه له بهر سره دوا دی څوک راځي د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاص په هغه ساحه کې وردو ملي را ولاړ سي د غازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیرو بربار ډیرو سګتل مو ترای لاندې د غاز ټانکر روانو هغه ټانکر وښتی د سره لمباسو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی دی.
د کندهار روزګان د لاري موټر چلوونکي سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لار تګ راتګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ راتګ وکړي.
ټوله کچلار د کاینا وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نام سره ټوله وړې و ټوله د ګانونو موټران په ډېر تکلیف دي ورته دا ورته دا خراب ده مخکې هغه په پخوانی لارې چې هغه مقصد درې ساعت درې نیم ساعت لار و دا مثال څلور نیم ساعت تر پنځه ساعته پورې کرایه هغه په پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سبي وي.
زما په ژوند په داش دیش کال ډریوري کوم په دیش کال ما داش لار نه دلید یو ډیر نه پر دی لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریش انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریش نه جوړی خو لا ک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار دي د دې دوار غړو دا غشت نه چې تاسو خو ته خدای ک خپل زور نه سره مرمو ګرځور لار دی راایل دا د دوار غړو موږ ولسی موږ کمزوري خلک دي موږ دې لار راایل څلور لار دی راایل موږ دوی سره په موږ دوی د جنگ سره کار دي موږ دوی د مقامات سره کار دي دوی چی سره زموږ کار
پاین وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکني ماينونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامو خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لارې د تګ راتګ اجازه نه ورکوي ترڅو د ماينونو خطر لمنځنه ویتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماينونو لکبل د لوی لار او فرعي لار پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوې دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص هدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجینری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې است چې د ماينونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لارې یا اساسي لارې ستونز لري. اساسي لته دا دي چې هلته د ماينونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسونه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماينونو باندې اجازه ورته ورکو چې خپل نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی او فرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماينونو له امله تړل شوی و.
زموږ اخلاق آزادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو